سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مخام شپک بجې شوې تاسیس موخه د خبري مجله همدا شیبه تاسو د رادیو سربیره تاسو د پاره فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې ونه کتلې اوریدلې شي پیل خبرونه کو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دراو چا وای په افغانستان کې د روان کال پترتس کې د بشري مرستو د رسول د عملیاتو له زیاتیدونکو ننګونو سره مخامخ شول د ادارې پیوراپور کې چې پرونی پر خپل وی پان خبر کړي ویلې دي چې د خندونو کچا سکال د 13 پرڅله یو شلنه زیاته و پر اپور کې راغلي دي چې سکال د مرستو د رسول پر وړاندې د خندونو نه نوي موارد ثبت کړي دي د ادارې وی چې د بشري مرستو رسونکو ټولونو پر روان کال کې د مرستو شپږ سو نه 50 پروګرامونه د همدی خندونو لوجي زندولې دي چې دا د 13 کال پرڅله 18% زیاتوالی خي د راپور لمخي یوازې په اکتوبر میاشت کې د اوچا د همکارۍ ټولونه 15 کارکونکو نیول شوې دي د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د جرمني د جی آی زیټ موسسي څلور کارکونکو هم نیولې دي د راپور پاړه د طالبانو حکومت روسه کم خبرګون نه دی خوده دا طالبانو حکومت وای پرونه د افغان کډوالو 312 کورنۍ چې د غړو شمیري 1909 ته رسی کی افغانستان ته رسول شوې دي د طالبانو د حکومت له خوانن رسنیو ته په لګل شوې خبر پانه کې ویل شوې دي چې د افغانان د تورخم سپین بولدک او ډنډې پټان رسوالۍ ولاره هیوا ته رسول شوې دي په خبر پاړه کې راغلي دي چې یاد کډوال د موظفو کمیټو له خوا ثبت شوې او اکثر یې خپل ولایتونو ته انتقال شوې دي پاکستان د نومبر په نومړې نیټه له هغه هیوا د سبان د ولسلکه افغانانو چدوی بیا اسناده کډوال بولی د استولو لړۍ پیل کړی ده که څه هم بلا بیلو بشری سازمانونو او د افغانستان واکمنو لا پاکستان غوښتنه کړې شو د کډوالو د استولو لړۍ ودروي خو د پاکستان چارواکو ویلي دي چې تر یوې میاشتې پورې بعد د بیا اسناده افغان کډوالو د استولو لړۍ بشپړه کړي دا اسرائیل او حماس ترمنز اوربند نن د 15 ورځې په مخه وغځید حماس چې امریکا او اروپای ټولنې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني ژمنه کړې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به پاتې ملکي یرغمل هم خوشي کوي په عین حال کې اسرائیل تر زیاتېدونکي فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلېدو په صورت کې باید د ملکي فلسطینیانو خوندیتوب ته پام وکړي دواړه خواوو د نومبر تر 9 پورې د اوربند لپاره دوام موافقه وکړه او په پام کې د ځلی نور به هم حماس اسرائیلی ارغمل او اسرائیل به فلسطینی بندیان خوشی کوي خو له دې سره سره اسرائیل ژمنه کړي چې چیرې سرګند شي حماس نور ارغمل نه خوشی کوي نو د خپل ټول ځواک په کارولو سره به د ډله وځپي او د کرکټ د نړیوال شورا په نوي درجه بندي کې دوا افغان لوبغاړو محمد نبی او راشد خان خزیون خپل کړی دي اوټ لوک انډیا راپور ورکوي چې د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره رسیدو وروسته د نړۍ د لسو غوره الاونډرانو په لیست کې محمد نبی دویم او راشد خان شپږم ځای خپل کړی دي همدارس په توپچونه یا بالینګ کې هم راشد خان د ورځنی لوب د لسو لوبغاړو په ډله کې شپږم ځای نیولې دي په توپهنه یا بیټینګ کې په لسو لوبغاړو کې د افغان کرکټرانو نوبونه نشته که څه هم په هند کې د 2023 کال په نړیوال جام کې ابراهیم ځدران ښه وځلید او د کرکټ د ډیرو څارونکو پام یې ځان ته راواړوه تاسو خبرونه واورېدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالبه اورېدلې او کتلای شئ په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس نن دویمه ورځ ده د چې په دې کانفرنس کې نن ستیر شوی او په کوم موضوعاتو پکې خبري شوې دي وړاندې درته په راپور کې وایو د به هم سره د سیاسي چارو له شنون کې واوري چې د تیر جمهوریت نظام چارواکي په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي کول شي یو بل قوي جبهه رامنځته کړي او نړیوال دي ته وسوي چې طالبان او تقینات ورکړي تر څو په افغانستان کې جنونو ته د تعلیم او خوځو ته د کار اجازه ورکړي کنه وړاندې درته وایو د دې سربېره د همرو سره اوریدلې او کتلای شي چې په غزه کې د اوربند له غزېدو سره د وړخواو ته څومره بندیان تبادله شوې دي او په ټوله کې د نړیوالې ټولنې غوښتنې له وړخواو څخه دي د ټکنالوژي په نړۍ کې بدر سره واوري وګوري چې انسان ډوله روبات څه ډول کارونه کولای شي همدارنګه فرانسې ته به هم ورشو چې ویل کېږي په جمعتونو کې په دغه هیواد کې جمعتونه ډېر دي خو ملایان پکې نشته علتونه یې څه دي په دې هم درته راپور لرو د سپورت له ډګره مو هم خبرو نور مطالب هم شته ملتیا مو غواړم
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو زه فريده سيال د میر احمد صافي او اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قربانه یو. د هرات امنیتي کانفرنس په دوی مورز هم په بیلابیلو غونډو کې تر ډیره د طالبانو په اوسنی رژیم نیوکه وشو او ترڅنګ ویناوالو په افغانستان کې د یو مشروع نظام په جوړیدو ټینګار وکړ. ورزو احمد تکل ته تکل صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلي که تاسو راته وایئ چې نن په غونډه کې د تیر نظام کوم چارواکو خبرې کړي دي او څه یې ویلي دي؟
ډیره زیاته مننه. د تیر نظام کې تاسو د کسانو یادونه وکړه، په دې کسانو کې پخواني جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د طالبانو حکومت د افغانستان او سیمې لپاره یو جدي ګواښ وباله او ویل چې پر وړاندې یې د نړیوالو حوصله او زغم هم نور پای ته رسېدلی دی. هغه د هرات امنیتي کانفرنس غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو 800 ورځو کې د افغانستان اقتصاد له منځه تللی دی، فقر او بیکاري اوج ته رسېدلی، میلیونونه خلک کډوال شوي دي او تر څنګ یې په قانونو هم د ده په وینا چور ګډ دی. هغه طالبان تورن کړل چې پر په عمل باور نه لري، سوله نه غواړي او فکر کوي چې خلک باید دوی ته بیعت وکړي. اسماعیل خان ادعا وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د نړیوالو صبر نور پای ته رسېدلی او د سیمې هیوادونه هم باید هغو ګواښونو ته متوجه شي چې د طالبانو لخوا دوی ته متوجه دي. د جمهوري نظام پر مهال د ملي دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل هم غونډې ته وینا وکړه. هغه وویل چې طالبان په تعامل باور نه لري او کومه تګلاره چې اوس غوره کړې په افغانستان کې یوې بلې جګړې ته لاره پرانیزي. هغه له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د تعامل پر پالیسۍ هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې دا پالیسۍ په افغانستان او سیمه کې افراط ګرایي او توندلاري فعالیتونه زیاتوي. د هرات په امنیتي کانفرنس کې د مقاومت جبهې ویان علي میسم نظری له طالبانو سره پر مبارزه ټینګار وکړ او ویل چې دوی به پر ضد خپلې مبارزې او جګړې ته دوام ورکړي. د هرات امنیتي کانفرنس پرون او نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړ شوی و. په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت، د سمون، د افغانستان د اړتیاو، بشري مرستو، اقتصادي بشري حقونو او نورو موضوعاتو په اړه بحثونه وشول. د دې کانفرنس تنظیمونکي داود مرادیان د هرات امنیتي کانفرنس د یولسمې غونډې په پای کې وویل چې په دې غونډه کې د 15 هیوادونو دولتي او غیر دولتي ټولنو او ادارو استازو یو شمیر پخوانیو چارواکو ګډون کړی و او د افغانستان د راتلونکي مسیر او تګلارې په اړه یې بحثونه وکړل. فریده جان، د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت تر اوسه د دوشنبه د غونډې په اړه او په دې غونډه کې د چارواکو پخوانیو چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، مګر مخکې له دې تل پر دې ټینګار کړی چې دوی په تعامل باور لري او وایي چې هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې حل شي.
ډېره زیاته مننه کوروان احمد تکل وو چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې چې د تیر جمهوري نظام چارواکي پکې راټول شوي او د طالبانو پر نظام یې نیوکې کړې وي او همدارنګه د افغانستان د راتلونکي نظام لپاره یې ځینې طرحې وړاندې کړې وي موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ هم راسره په خبرونه کې وصل شوی دی. راسخ صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که تاسو راته په پیل کې وایئ ځکه کسان چې په تاجکستان کې راټول شوي دي او کومې څرګندونې چې کړې دي، ستاسې په اند باندې دا ادعاوې چې دوی کړې دي او کومې نیوکې چې دوی کړې دي د افغانستان د اوسنیو شرایطو سره څومره اړخ لګوي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته. خو د سوال په اړه زه ویلی سم چې دغه شخصیتونه چې راټول شوي دي د اسپانتا د نشرو چې دغه پروګرام اصلا داود مرادیان تقریبا یو لزل کېږي چې دوی دایره کړې ده د هرات امنیتی وضعیت په حق لباندې او زه ویره سم دی په سیدي استخباراتي کړو یو لاس دی او دغه نیوکه چې دوی کړې دي اصلا دوی ول چې شل کاله جمهوریت چورکی او جمهوریت د دغه سي حالات سره د دغه سي ننګونو سره مخامخ کی د دوی د انارشیزم او ګډوډیو او د جمهوریت کې د رشوت او د قانون د نه پلي کېدو اثرات و چې طالبان ورځ تر بلې په افغانستان کې په قوت باندې مبدل شول او غربیانو هم فکر وکړي چې د جمهوریت سره نور دغه پروګرام د دوی دغه استخباراتي او سیاسي پروګرامونه نور مخته وړلای نه شو. نو بناءً د هماغه د دوی د ناخوالو د دوی د ضعیف مدیریت له ادرسه غربیانو دی طالبانو سره اړیکی ونیولې او د دوی
رسته دا چې غربیانو نور اعتماد په تیر جمهوریت نظام لمنځ تللی او دغه چارواکي چې اوس راټول شوي په دوی باور نه کولو، اوس د کوم هیوادونو استخبارات راټول شوي دي چې دوی ته په تاجکستان کې ځای ورکوي او دغه ډول غونډې بیا دایریږي؟
ګورئ، تاسو ته به بهتره معلومه چې څو ورځې مخکې په مسکو کې همدغه چیرې هلته د مسکو کې ناسته وکړله او هلته هم دوی خپل نظریات او غوښتنې لرلې. او زه ویلی سم د همدغه ناستو پسې د مسکو یا د روسیې او د هند تلاشونه دي چې غواړي چې یو ځلې بیا د کرزي د منځګړیتوب یا د کرزي د قدرت رسېدو دپاره دوی کار کوي او په زمین کې دغسې ناستې دوی جوړوي. خو زه ویلی سم دغه ناستې زه متیقن یم چې د افغانستان سیاسي وضعیت د بدلون لپاره ښه مناسبه لاره نه ده، خو د افغانستان د داخلي جګړو دپاره دوی دغه ناستې یو څه فکر کوم چې د خارجي او د دغه ګاونډیو نه یو څه لاسته راوړنې به لري او افغانستان کې به داخلي جګړو ته به لاره خپلول.
رسیخ صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دغه چارواکو باندې په تېر نظام کې غربیانو باور نه کولو ځکه نظام ورسره سقوط وکړ، اوس فکر کوي چې دغه ډول ناستې چې جوړیږي او دغه هیوادونو ورته ځای ورکوي، د بیلابیلو ټولنو نه خلک راځي پکې ګډون کوي، یا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو نه ځینې چارواکي ورځي چې عملا دوی په دې هیوادونو کې رسمي چارواکي دي، ستاسو په ان باندې بیا به دوی وکولای شي چې افغانستان کې دننه جګړې ته لار هواره کړي، یا کدا به یوازې ناستې وي او په اعلامي او بده خبرې پای ته رسیږي چې عملی اقدام به نه کیږي؟
ګوري، تاسو بهتره معلومه ده چې دغه خلک دغه چیرې چې ناستې وي دا ټول هغه چیرې دي چې تقریبا څلوېښت کاله دوی په جګړیزو برخو کې دوی تجارب لري او دوی دخیل ول. نو زه ویلی سم د دوی یو څه نفوس هم دوی نفوس لري په جګړیز برخه کې، او دوی کولای شي یو څه سلاوي بم لري، یو څه مخفي سلاوي بم لري، او یو څه به د ګاونډي ملکونو نه به دوی ودروزارۍ کوي چې نظامی قوت یا نظامی پشتیبانه ولري تر څو چې کولای په افغانستان کې جګړو ته لار خپل کړي. دوی خپل دغه چیرې چې تاسو ولې دغه چیرې اصلا د افغانستان د ولس یعنی دغه چیرو نه نفرت لري. دوی هغه چیرې وي چې د 1992 کال نه تر دغه پرونه پورې چې طالبان راغلل دوی افغانستان چور کوي، افغانستان کې داخلي جګړې او قومي سمتي مذهبي دغه ټول اختلافات
نظام د سقوط سبب وګرځیدل. اوس فکر کوي دا چې دوی په تاجکستان کې راټولېږي یا په مسکو کې دغه ډول غونډې کوي، فکر کوي چې دوی به په خپلو کې کوم مسایل چې مطرح کوي په دوی به توافق ولري او دوی به وکولای شي د طالبانو په وړاندې باندې یو قوي جبهه رامنځته کړي؟
ګوري، دغه ټوپک سالاران او بالخصوص هغه خلک چې د جاسوسۍ له ادرسه او د استخباراتو له ادرسه دوی قدرت ته رسېدلي ول، او دوی په حاکمان ول، دوی میلیارډ ډالر خاوندان شول، د میلیارډو ډالرو خاوندان شول، د زرې موټرو خاوندان شول، مګر دوی بیا زه ویلی سم دوی په خپل منځ کې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو دپاره ډېر ښه تفاهم کولای شي، یووالی کولای شي، خو د ملت او د افغانستان د سعادت او خوشبختۍ او د امن او د ترقۍ دپاره دوی هیڅکله هم ژمن خلک نه دي او ژمن نه ول. بناءً د دغه ټولو ناخوالو دغه زیږنده حد دوی کړنه وه، د دوی
په دغه ډول شرایطو کې چې طالبانو پر افغانو نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، ښځو ته د کار اجازه نه ورکوي، نجونو ته د تعلیم اجازه نه ورکوي، دغه ډول ناستې چې په نورو هیوادونو کې جوړیږي او دوی عملا اعلان کوي چې کوم کړنې چې طالبان د افغان ښځو نجونو په وړاندې باندې کوي دا د بشر ضد جنایات ده، د دوی په خبره باندې او دا جنسیتي اپارتاید دی. فکر کوي دوی به نړۍ یو ډول قانع کړي، افغان ولس به قانع کړي چې د طالبانو پر وړاندې باندې دوی ورسره ودرېږي، او افغان ولس ته قناعت ورکړي چې د دوی غوښتنې د نړیوالې ټولنې نه سمې دي؟
ګوري، اول خو دا وایم چې طالبان باید د نجونو مکاتب او د خویندو د کار دروازې باید خلاصې کړي. دا باید دوی زمینه باید د افغانستان داخلي جګړو ته مساعد نه کړي، او دوی باید طالبان باید دغه زمینه مساعده نه کړي چې یو ځل بیا دغه ټوپک سالاران دغه غله دغه دی 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 د مختلفو ممالک جاسوسان یو ځل بیا په افغانستان کې د ټوپک لارې دوی بیا د جنگ او د بدبختۍ لارې قدرت ته ورسیږي او ځانونه مطرح کیا یا سیاسي او نظامی وضعیت ته زیان ورسوي. دا د طالبانو دنده ده د ولس په وړاندې د نجونو په وړاندې زموږ د خویندو په وړاندې چې دوی باید هغه انساني حقوق ورته ورکړ شي. مګر هم زه ویلی سم دوی دغه چیرې چې دا نن راټول شوي دي او پرون راټول شوي دي دا چیرې د افغانستان د ولس په وړاندې دوی اصلا فکر کوم افغانستان ولس دغه خلک اتفاق کړي دي. دا خلک اصلا د منلو وړ نه دي او دا هغه خلک ول چې دغه نیمه پیړۍ دغه جګړه چې په افغانستان باندې وتپل شوه دا د دغو د جاسوسي کړیو له ادرسه او د دوی د چور او د چپاول او د انارشیزم له ادرسه وه
وخت کم در رسیخ سب په دغه ډول شرایطو کې چې ستاسو په خبره باندې دغه ازمایل سوي چیری بیا سره راټولیږي او د افغانستان د راتلونکي لپاره پریکړه کوي دا د افغان ولس په ګټه باندې نه ده او کوم واکمنان چې اوس مال په کابل کې دي طالبان یادوم دوی هم افغان نجونو ته د کار او تعلیم اجازه نه ورکوي او ځینې داسې ټکي دي چې د دوی مخالفان یې په نړیوال سټیجونو کې د دوی پر خلاف باندې کوي. اوس افغان ولس ستاسو په اړه باندې څه کول په کار دي او ساسی په فکر باندې نړیوال به کوم اړه خخلی
ګوري؟ نړیوال هم د افغان ولس سره ولاړ دی. ولې تکرارتن په سو کراتو یا په داسې وایم چې نړیواله اداره تلاش وکړي چې طالبان ته قناعت ورکړي او طالبان دغه ترجمن کړي چې طالبان داسې یو نظام جوړ کړي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او د نجونو او د خویندو په وړاندې د مکتب د تحصیل دروازې د کار دروازې دا باید خلاص شي. مګر دا خپله طالبان هم د دغه پروژې چې دغه اوس روانه ده په افغانستان کې دغه نیمه پیړۍ کې دا د جنګونو پروژې روانې دي او دا د استخباراتو پروژې روانې د دغو پروژو د تسلسل سره خپله طالبانو په ډله کې همداسې خلک شته چې دغه تسلسل لا ورځ تر بلې قوي کوي او دغه شرایط مهیا کوي چې افغانستان کې داخلي جګړې او زموږ ګاونډي ملکونه په افغانستان کې مداخلت ته ملا وتړي یو ځل بیا مداخله وکړي کله اوس هغه شرایط را رسېدلی دی چې افغانستان امنیت دی او لویه جرګه باید دایره شي هغه یو نظام جوړ شي چې ټول افغانان په هغه نظام کې ځان وګوري او طالبان دې د مشروعیت له لارې د ولس د مشروعیت له ادرسه دوی هم نړیوالو ته عقل معرفي شي او نړیوال دوی سره د راکړې ورکړې او د رسمیت پیژندنې پروګرام
مننه ډیره زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راسخ و چې د تاجکستان په دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس په نوم باندې د تیر جمهوریت نظام د راټول شو چارواکو د ایداو پاړې مخسر خپل تحلیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې پاتې کیږو. د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د سیویز د پرختی ادارې په مالي لګښت او بو یو سربند او یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوې دي. ورزو لسیمه تفصیل په دې راپور کې ورو
د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ په درک سیمه کې د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالي ملاتړ د اړیکو د دفتر لخوا د اوبو یو سربند او د کانال یوه پروژه بشپړه شوې چې ځایي خلک به ورڅخه د څښاک د پاکو اوبو او د خپلو کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ګټه اخلي. یا د پروژه چې یو لک شل زر امریکایي ډالر ورباندې لګښت شوی ودانیزو چارو یې شپږ میاشتې وخت نیولی دی.
دې سربند په واسطه باندې تقریبا 900 فامیلونه ترې مستفید کیږي او تر 4500 جربه پورې ځمکه ترې خړوبېږي. نو مخکې د قومونو او خلک ډېر ستونزو سره مخ وو چې ان شاء الله اوس به هغه دی وبو کته یا هغه نیمګړتیاوي چې د زراعت په بخش کې موجود وي هغه به په کافي اندازه دوی خپل ځمکه او هغه کوم زراعتي ساحه چې تر خړوبول شي.
د سید کرم ولسوالۍ هغه اوسیدونکي چې د درک سیمې د اوبو له سربند او کانال ګټه پورته کوي خوښ دي. وایي دوی له مخکې مجبور چې د هر ځل د سیلاب له راوتلو وروسته د شګو سربند وتړي او هغه خپل اړتیاوې ورڅخه پوره کړي.
خو هلته هم یو سربند موجود و چې هغه به کله سیلابونه به راغلل نو دا کانالونه به ډک شو. دا به قامونه راووته په کور په کور باندې مثال نغد او پچشته د کانال به سبکل اوس دې سربند موږ راضي او خدای خیر وسو.
زایی اوسیدون که وایی دوی لپاره دیاد سربن او کانالی و بلا بنسرتی زگت داده چه ترده ورسته ده سیلابونو لزیان کرون کلی او زمکی هم خوندی شوی او ده دوامدار او بول پاره یو اساسی مسیر هم معلوم شو.
نو بند منگ تا دیر اغت هست پایدا وکرا پخواب و پا دغ بند بندل تا دیر شخری که دلیل جنجال با پکی دو پا و با پسار بندی چه تا والا ولی و ما والا ولی وست آخ خبره نسته انشالله هر سری تا بخپل حق رسیگی. نو دې باندې موږ ته دا پیدا وکړله.
د افغانستان د نورو سیمو په شان د پکتیا اوسیدونکي هم د څښاک د اوبو او د کرنیز ځمکو د خړو بولو لپاره د اساسي سربندونو او کانالونو د کمی سره مخامخ دي. که څه هم افغانستان د نړۍ د ډیرو اوبه لرونکو هیوادونو په کتار کې نه دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په پرتله د ګڼو غرونو د درلودلو له امله د اوبو کافي زیرمې لري چې د راپورونو له مخې یوازې له 1.3 برخه استفاده کوي.
و موریدل چې په پکتیا کې یو سربند او همدارنګه وسره په څنګ کې یو کانال په اساسي توګه باندې رغول شوی و.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یای نوسف وایي په اکتوبر میاشت کې څه باندې 8,000 هغه ماشومان چې په افغانستان کې په خوارز واقعي اخته شي وو تشخیص شوی، خو له دې ډلې یوازې د نږدې 50,000 ماشومانو درملنه شوې ده. په دې اړه به درته که وخت پاتې شو وړاندې راپور ولرو، کنه چې زیاتې کولی شئ د ازادي راډیو پر وېبپاڼه چپته ازادي راډیو .com ده هلته ولولئ. اوس هم ورزو فرانسې ته چې د فرانسې نږدې 15 میلیونه وګړي مسلمانان دي او په دغه هیواد کې په بېلابېلو سیمو کې جوماتونه هم جوړ شوي دي، خو دغه هیواد کې مسلمانان شکایت کوي چې په جوماتونو کې ملایان نشته. د چې علت یې صدای په دې راپور کې ورو کړو.
دا د فرانس د ستراسبورګ ښار اسلامي مرکز دی. دلته د نوو ملا امامانو د موندلو لپاره د امامت درسونه روان دي. حکومت کوښښ کوي چې له نورو هیوادونو د ملا امامانو د ورغښتلو پر ځای په فرانس کې لوی شوي فرانسوي مسلمانان دا دندې واخلي. له همدې امله یې په کور دننه ځینو اسلامي مرکزونو ته دنده ورکړې چې په ملي روحیه نوي ملا امامان وروزي.
زموږ مقصد د اسلامي احکاماتو خول دي، خو د سنی فقه دا درسونه په داسې انداز کې ورکوو چې د فرانسوي ټولنې د اقدارو سره برابر وي. موږ د هستوګنې او وخت د شرایطو سره برابر درسونه ورکوو.
د حکومتي شمیرو تر مخه د فرانس خوښه 15 میلیونه وګړي مسلمانان دي. دوی د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2,300 جوماتونه لري، خو ملا امامان یې کم دي. له 2018 کال مخکې اسلامي مرکزونو له بهرنیو هیوادونو د ملا امامانو د دندو لپاره دینی عالمان ورغوښتل، خو اوس حکومت پر دغه کار بندیز لګولی دی.
د زده کړو دا مرکز د ضرورت له مخې جوړ شوی. فرانسوي مسلمانان انتظار کوي چې له دې ځایه فارغ شوي خپل امامان ولري. د خپلو ملي امامانو شتون به له بهره د دیني عالمانو د راوستلو بهیر پای ته
ورسیږي. د ستراسبورګ په دې اسلامي مرکز کې زده کوونکي وایي په اوس وخت کې له انټرنیټه د زده کړو دود عام دی، خو هلته د زده کوونکو د سخت درجه کېدو ویره ده. د دوی په خبره دلته یې د اسلامي او فرانسوي ارزښتونو په رڼا کې روزنه کیږي، نو ځکه به ترې په راتلونکي کې په فرانسوي پیژندګلوي سنبال خ ملي ديني عالمان جوړيږي.
زمونږ استادان هغه عالمان دي چې له ډېرو ښو عالمانو یې تعلیم ترلاسه کړی دی. مونږ د انټرنیټ پر ځای مخامخ په خپله ژبه زده کړه کوو. دا ډېره ښه طریقه ده.
د فرانس حکومت د سخت درزۍ او بهرني اغیز د مخنیوي لپاره پر مذهبي مرکزونو بهرني فندونه بند کړي دي. هر ښاروالي او د هر سیمې ځایي حکومت د نورو ادیانو د عبادت خانو په څیر اسلامي مرکزونو ته هم د ورځنۍ چارو د پرمخ بیولو لپاره پیسې ورکوي.
و مورید چې په فرانسې کې مسلمانان په جماعتونو کې د ملای مهمانو له کمښت شکایت درلوده. اوس هم ورزو په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ اوربند نن د 15 ورځې په مخه نافذ شوې دي. ورزو احمد کلته چې د دغې اوربند په اړه نور جزئیات راکړي.
حماس ډلې او اسرائیلو موافقه کړې چې اوسنۍ اوربند به د 4 شنبې تر ورځې پورې مراتوي. او دواړو خواو منلې چې د احتمالي جګړې د بیا پیل د مخنیوي لپاره به دوه ځلې نور هم حماس ډله اسرایلی ارغمل او اسرایل به فلسطینی بندیان خوشی کوي. همداراز اسرائیل تر زیاتیدونکو فشار لاندې دی چې د جګړې د بیا پیلولو په صورت کې به د ملکی فلسطینی وګړو خوندیتوب ته پام کوي. خو اسرائیل له دې سره سره ژمنه کړې چې که څرګند شي حماس د پرونی توافق لمخې نور یرغمل نه خوشی کوي نو دا ډله به د خپل ټول ځواک په کارولو سره وځپي. په عین حال کې په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د رواني اونۍ په پای کې د دریم ځل لپاره سیمې ته سفر وکړي. دا به د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره منځني ختیځ ته د ښاغلي بلنکن دریم سفر وي. دای به د دې سفر پر مهال د اوربان د دوام او د نورو برمتو د خوشی کولو لپاره هڅه وکړي. امریکایي چارواکي وایي د ولسمشر بایدن ادارې اسرائیل ته ویل دي چې که په غزه کې بیا عملیات پیلوي نو د نورو ملکی فلسطینی وګړو د بې ځایه کولو او هغو ته د مرګ ژوبلې له اړولو د ډډه وکړي او باید د غزې په جنوب کې خپل عملیات د غزې د شمال پرتله په زیات دقت ترسره کړي. د چارواکو د سپینې مڼۍ لخوا د وضع شویو اصولو له مخې دا څرګندونې د خپلو نومونو د نه ښودلو په شرط کړي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا د اوږدمهاله اوربند او د ټولو یرغملو د خوشي کولو پر غوښتنه ټینګار کړی. دا ښایي چې نړیوال په پراخه کچه په سیمه کې د دښمنیو پای ته رسېدل غواړي. ویل کېږي چې د ټولو 240 تنه اسرایلي برمتو له ډلې حماس او نورو فلسطینی ډلو لا هم شاوخوا 160 کسان ساتلي دي. دا کسان د اکتوبر په 8 نیټه د اسرایلو پر جنوب د دې ډلو په حمله کې برمته شوي وو. همدا حمله و چې په غزه کې د جګړې پیلامه شوه. د قطر، مصر او امریکا په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د برمتو د شمیر په راتلونکو 2 اونیو کې د تبادله په مقصد د اوربند لپاره کافی ده. خو تمه کیږي چې حماس ډله ښایي د اسیرو سرتیرو د تبادله په بدل کې ډېرې لوی غوښتنې وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو په هر صورت کې ژمنه کړې چې جګړه بیا پیلوي. اسرائیلي چارواکي په غزه کې د ملکي تلفاتو پر حماس اچوي او تور پرې لګوي چې له ملکي وګړو څخه د ډال په توګه کار اخلي او په ګڼ مېشتو سیمو کې فعالیت کوي. اسرائیل ژمنه کړي چې د غزې په ترانګه کې د حماس 14 کلنې واکمنۍ ته به د پای ټکی ایږدي او پوځي وړتیا به یې له منځه وړي.
اوس به هم خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. وخت کم ده، تاسو رته لنډ وای چې د سپورت په ډګر کې
رسته خبرونه څه دي؟
سلامونه ټولو ته. لدی به پیل کو چې نن د عربی متحده اماراتو د دوبی لسوریزو سیالۍ د شپږم ځل لپاره پیل شوې. دغه سیالۍ د نیویارک سترایکرز لوبډلې او ډیکان ګلیډیټرز لوبډلې ترمنځ پیل شوې دي. د نیویارک په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبه کوي چې نن سیالۍ کې هم اخیستل شوی، او د ډیکان په لوبډله کې بیا ظاهر خان پکتین لوبه کوي چې په نننۍ سیالۍ کې چانس نه دی ورکړل شوی. د ورته چې نږدې شاوخوا 2 لوبغاړي د دوبۍ په دغه سوداګریزو لسوریزو سیالیو کې لوبه کوي. بل لور ته د هند او استرالیا ترمنځ د 6 لوریزو سیالیو د لوبلړۍ دریمه لوبه نن پیل شوې ده. د دې لوبلړۍ 2 لومړنۍ لوبې هندوستان ګټلې دي، او دریمه لوبه دمګړې د هند په توپ وهنې سره جریان لري چې هند په 4 اوورونو کې 26 پنډې کړې دي او 2 لوبغاړي له لاسه ورکړې دي.
ډېر زیاته مننه. زموږ همکار بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. کوم مطالب چې پاتې دي تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته یې azadiradio.com ده هلته ورشئ، ویلولي او همدارنګه ویډیوګانې وګورئ. په همدې سره زموږ پښتو خبري مجله هم پای ته رسیږي. زموږ نور خبرونه مه هېروئ. له دې وروسته زموږ دری خبري مجله پیلېږي.